دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. په خبرونه کې زغل ایاز او بشیر وخت ته هر کلی وای. خبرونه غړی کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو او شننو ترڅنګ د خوځو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی هم درخورو. په لومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له بشیر وخت.
د پاکستان نگران وزیر اعظم وای د نه امنه لوجه به انتخابات نه زندگی. جسټس فایز ایساد د پاکستان نوی چیف اف جسټس شو. په لیبیا کې د سیلابونو د وژل شو کسانو شمیر 1500 ته نږدې شوی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ وای نونی به د ټاکنو د ځنډېدو سبب نشي. کاکړ د سپتمبر په 14 د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې حکومت به وتوانېږي چې د افغانستان او هند سره نږدې پرتو سیمو کې ناامنۍ کنټرول او انتخابات په خپل وخت وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ټاکنو د ځنډ واک د انتخاباتو له کمیشن سره دی. تر اوسه د کمیشن په دغه حق لڅ نه دی ویلي، خو د آئین تر مخه په پاکستان کې باید پارلماني ټاکنې د اکتوبر یا نومبر په میاشت کې وشي. د وسوالو پر ضد افغانستان دننه د ممکنه حملې د پوښتنې په ځواب کې کاکړ وویل چې هیڅ داسې پریکړه نه ده شوې، خو پاکستان د خپل دفاع حق لري. د یادونه ده چې پاکستاني چارواکي تور پورې کوي چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستان نه حملې کوي، خو د افغان طالبانو حکومت او ټي ټي پي دا تورونه بې بنیاده بولي او وایي وسلوال له قبایلي سمو فعالیت لري. په خیبر پختونخوا کې د بجلی ورکونکو ادارې وابډا ویلي چې پولیسو د بجلی د غلا او بلونو نه ورکولو په تور 1300 کسان نیولي دي. د ادارې د سپتمبر په 14 له 2 اونیو راهیسې د روانو کاروایانو د تفصیل ورکولو په وخت په یو خبر پاڼه کې ویل چې په صوبه کې د بجلی بلونو نه ورکونکو څخه 230 ملیون روپۍ ترلاسه کړي او د 90 کروڑ روپۍ جرمانې لګولې دي. د دې ادارې وین حیدر علي د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د درغلیو په تور د وابډا اړوند د ادارو 12 چارواکي هم له دندو لري کړي دي. په کورمه کې د مقبلو قام داوه کوي چې کونج علیزو د جرګې د پریکړې په ماتولو سره د 2 کسان نیولي او د شخړو زیاتولو ویره پیدا کړې، نو ځکه باید جریمه شي او ځایي پولیس افسران د استعفا ورکړي. د صدې مفتي نور بادشاه د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د سنیانو شیګانو ترمنځ پریکړه شوې وه چې لارې به پرانستې ساتي او که څوک له دې سرغړونه وکړي نو 2 کروڑ روپۍ جرمانه به ورکړي. هغه د ډیپټي کمشنر او پولیسو د مشر د لیر کولو غوښتنه هم کړي.
جمعرات پورې مطالبه دا د حکومت نه سو دوی گرین جرګه را وغړي، دوی نه د 12 کروڑ والا کوم زمينات ته دادونه واخستل شي او ډي پي او او امدارنګ د کومونو دا یا غ د صد ډي سي صد د قانون نافذ کولو کې نه کوم پوت دي د دې د تبديله مطالبه ده.
تر اوسه پولیسو او ځای انتظامیه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کونج علیزو قومي مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې باید د مقبلو خلک په فرعي لارو د دوی سیمې ته نه وي ورغلي. دوی زیاتوي چې د سپتمبر په 14 کسان 2 ساعتونه ځکه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره نیول شوي وو چې هلته د امام حسین د مرګ ماتمي غونډې روانې وي. د پاکستان سپریم کورټ جج سید فایز ایسان نن د چیف جسټس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په اسلام آباد کې له نوموړي د دې دندې سوګند واخیست. دا نور سپړل کلی چې چیف جسټس فایز ایسان ته ګڼ چیلنجونه په مخ کې دي. په دغه چیلنجونو کې په زور د غیب کړو خلکو د مسلې په سپریم کورټ کې د 55,000 بې فیصلې پرتو قضیو او سیاسي مقدمو حلولو ترڅنګ د ملکي او پوځي عدالتونو ټکر یاد شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي وګړو د نیول کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي دي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه نور د خبرو کولو لپاره څه نه لري. د یادونې ده چې تېر اونۍ د طالبان حکومت په غور ولایت کې د نړیوالې مرستندویه ادارې AIM 13 غړي عیسایت ته د تبلیغ په تور نیولی وو. د سرچینو تر مخه دغه کسان کې یو امریکایي وګړی هم دی، خو دغه دفتر په یو خبر پاڼه کې خپلو کارکوونکو لګېدلي تورونه بې بنیاده بللي او ویلي چې له 55 کلونو راهیسې په افغانستان کې خیریه کارونه ترسره کوي او په لکونو خلکو ته یې مرستې رسېدلې دي. په لیبیا کې له سیلابونو د وژل شو کسانو شمیر 11500 ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو هماهنګ کوونکې ادارې د سپتمبر په 14 وویل چې یوازې په درنه سیمه کې د سیلاب وژلو شمیر 11300 دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې سیلابونو د دې ترڅنګ 100 کسان د لیبیا په نورو برخو کې وژلي. د ملګرو ملتونو په وینا 1000 کسان لا هم له درکه دي. څلور ورځې مخکې راوتلو سیلابونو له 3000 زیات کسان بې کوره کړي هم دي. ملګرو ملتونو وایي په ځینو ځایونو کې خیریه ادارې د ژغورنې په کارونو بوختې دي، خو نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا ده. او تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه
خبرونه مله مشال لري واوریدل چې بشیر وخت ته وړاندې رسنګ تاسو په خبرونو کې واوریدل چې جسټس قاضي فایزی سا نن د پاکستان د 9 چیف جسټس په توګه سوګند پورته کړو. د جسټس قاضي فایزی سا د سوګند پورته کول دستوره نن په ایوان صدر کې وشوه چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی له نوموړي سوګند واخیست. په دې موخه د هغه سره د هغه میرمن سیرینا عیسا هم موجوده وه. جسټس قاضي فایز عیسا تا کوم چیلنجونه پراته دي او دی با کم دا کم عدالتي نظام دي په دې اړه مانی چې کوم پښتني په هیات کې راپورته شوی دي دا موضوع بسیرو ل اسلام آباد د مشال لړیو همکار او شنن کی تارخان صاحب سره چې دا وخت سره ټلیفون په کار خي. تارخان صاحب استړی مشي
ډیر مننه شکریا تاسو.
تارخان صاحب جسټس قاضي فایز عیسا نن د پاکستان د 9 چیف جسټس په توګه سوګند پورته کړلو، څنګه ګوري تاسو د دې مخې ته چې کوم کوم چیلنجونه مخې ته پراته دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې د ټولو نه لوی چیلنج په سپریم کورټ کې دننه د قاضیانو ججانو د اغي متحد کول دي، ځکه که په خپل قاضی فایز عیسا وګورو چې اوس مشر قاضی دی چې جسس دی، د ده خلاف چې کله لکه د پخوانی حکومت کې یو ریفرنس دایر شوی وو د صدر لخوا چې صدر تنن حلف هم واخست، نو بیا 3 تقریبا د اډو په یو بینچ کې چې کوم جسس ته لکه دی نو بیا اغشت په یو بینچ کې هم، او بیا که مثلا تاسو بیا دی حکومت یو کمیشن جوړ کړی و د نگران حکومت، نو دا چې کله هغه اډیو را لې هغه میسج د ټلیفون چې افشا شول د ځنې خلکو چې پکې د پخوانی د خواښې مو، نو هغه بیا کار نه منه کړ. دغه نمبر اولنې د ټولو نه مهم چیلنج دی متحد کول خپل ججان، یوه دویم دا چې تاسو ته پدر پاکستان کې چې چا په حق کې فیصله وشي، سیاسي مشرانو په حق کې، د فوجانو په حق کې، جنرالانو په حق کې خوشاله وي، خو چې کله فیصله د هغې خلاف وشي نو بیا هغې خفم وي، بیا په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې مهم هم د لکه چلیږي، بیا دوی ته بیا نه ګوري چې دا چې جسس یې څوک دی. او بل ګوره لوی چیلنج یو بل دی، نو یو خو دغه چیلنج شو چې څنګه به دغه فیصلو کې دی هغه یو بیلنس قائم یو څنګه فیصله کی. بل ګوره تاسو پته چې سپریم کورټ ټول نه لوی چیلنج یو دام دی چې خپل فیصله عملی کړ. چې ریټایر شو هغه تاسو بیا دی چې یو فیصله کړی و چې د مئی په 14 دی په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی انتخابات وشي، لیکن هغه فیصله عملی نه شوه. د پی ڈی ایم حکومت هغه عملی نه کړه، د انتخاباتو کمیشن هغه سره دلیل خو فیصله خو راغلی وه. نو دا بیا هم یو چیلنج دی چې څنګه به دوی د موجوده چیف جسټس او د هغه نور ججان ملګري خپل فیصله بیا عملی کولی شي. نو بہرحال نور وړه وړه چیلنجونه به وی ورته، ځکه چې سیاسي او ماحول دی، انتخابات اوس د ډېر یو مشکوک حالت دی چې انتخابات کیږي نه کیږي، ممکن ده چې او سپریم کورټ سره مخکې نه رجوع شوی دا شیانو باندې.
تارخان صاحب عمدہ خبره یو او جی عمدہ خبره ده چې د پاکستان کې کوم ګورو د نگران حکومت عیني لحاظ سره کوګورو موده 3 بي، او په دې اړه باندې سپریم کورټ کې هم چیلنج شوی هم دی، خو د سرشمیرنې چې کوم نتایج دي هغه به د نومبر اخر پورې راشي، او بیا به الیکشن کمیشن چې دی هغه ویلي دي موږ کوشش کوو چې د فروری په میاشت کې په دغه میاشت کې انتخابات وشي. نو څنګه ګوري تاسو چې آیا د نیبي چیف جسټس لپاره به هم دا یو ننګونه وی؟
بالکل بوی، او دا ننګونه دا یو چیلنج دی. همدغه ما وویل چې ځنې به د حکومتونو عریضې راځي، ځنې به د اپوزیشن درخواستونه راځي، نو دغه یو چیلنج به وي چې څنګه بیا دي هغه کارو کې. لګورې د نگران حکومت مانن سهار یو وار بیا کتل چې د پاکستان عین د نگران حکومت زموږ په اړه باندې ټولو نه مهمه ذمہواری د نگران حکومت دا چې هغه د انتخاباتو لپاره ماحول تیار کړي، نگرانی وکړي، انتظامات وکړي. لیکن تکرنه د یو میاشت زیات وخت شوی دی چې نگران حکومت خو نورو عرص لکه نن وزیر اعظم اوس دا دی دفتر وویل چې هغه امریکا ته روان شو د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې جنرل اسمبلی د پایګې په شرکت هم کوي. نو چې کوم نور شیانو کې خو نگران حکومت دی راله کمندی لري، دلچسپي لري، د افغان مهاجرینو په اړه باندې پالیسي بیانونه ورکوي، افغانستان کې بداو کوغه به وکړه. لیکن انتخاباتو طرف ته تر اوسه پورې د نگران حکومت یو ډیر قوي، یو ډیر مضبوط موقف تر اوسه پورې نه دی راغلی چې هغه بنیادی ذمہواری ده. نو دا چیلنجونه او ګورې پاکستان کې عدالتونه په خپل باندې یو ډیر مشکل سره مخامخ دي چې اکثر ججان وایي دوی ته که اسلام آباد هائی کورټ ته که سپریم کورټ ته چې بای ځنې فیصله دا د پارلیمنت اختیار دی، دا سیاسي جماعتونه په خپل باندې کولی شي، لیکن هر سیاسي مشر دا غواړي چې بس هغه عدلیت وردی او عدالت وردی. نو دغه کیس بل یو ټیم نه مهم چې عام خلکو چې کم یو مشکل دی دا چې اوس ریټایر شو تقریبا وکیلان او لکه د وکیلانو دغه په اخیرنۍ غونډه کې په دعوت کې شرکتونه کوي، ځکه هغه وی چې تقریبا شپېتو زرونه زیاد مقدمې اپ سپریم کورټ کې د کلونو رهیسی پرتی دي او په هغه کې د عامو خلکو
بالکل
د چا نور مسلې دي. نو دغه هم یو ډېر ځکه چې سیاسي مسله کړه سپریم کورټ ته لاړه شي په هغه باندې میاشتې ولګي، نو بیا ججان په هغه کې مصروف شي او نور اهم نو د عامو خلکو دا بیا بشری حقوقو مسله د پاکستان کې چې هغه سره زوشي د میډیا ډیر مشکل سره مخامخ
اقلیتونو مسلې هم موجود دي.
ورته سپریم کورټ ته ډیر زیاتې نګور بچي قاضی فایشان خو ډیر زیات امیدونه دي، لیکن دا خپل یو کال وخت دی ځکه چې هغه راتلونکي کال په 2023 کې په اکتوبر کې راغو وخت هم پوره کیږي ریټایر کیږي. با
طاهر خان صاحب ډیر زیات مننه د خپل ځان ډیر خیال ساتئ، ډیر مهرباني. له اسلام آباد د مشال اډیو همکار او شنن کې طاهر خان صاحب وو چې په پاکستان کې د نوی چیف جسټیس قاضی فایز عیسا د سوګند پورته کولو او نوموړي ته د پروتو چیلنجونو په اړه را سره خبرې کولې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیته تاسو غوږی د خیبر پختونخوا د بجلی یا برېښنا ورکوونکو اداره وابډا وای په ټوله صوبه کې د بجلی اغلا کوونکو او د بلونو نه ورکوونکو پر ضد اقدامات روان دي. د دوی په خبره له سلو زیات کسان یې د بجلی د اغلا په تور نیولې دي او جرمانه کړې دي. د مالکن ډیویژن بجلی ادارې مشر وای په تیر څو ورځو کې د 250 بجلی اغلا کوونکو پر ضد مقدمه درج شوې او یو سل اتش پته نورو کسانو پر ضد هم کاروایی پیل شوې ده. بلخوا ځای کاروباریان وای په سیمه کې د بجلی غلا ډیره کمه ده او حکومت د بجلی نرخونه پورته کړی دي. دوی تور لګوي چې عام خلک نه بلکې د وابډه اهلکار او سرکاري محکمې چارواکي د بجلی غلا کوي او باید د هغوی پر ضد کاروایی وشي. نور تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
د بجلی ورکونکو ادارې وابډا د خیبر پختونخوا لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه صوبه کې په ټولو ضلعو کې د بجلی پټونکو په ضد کارروایی روانه ده. د ادارې لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه تیرو څو ورځو کې 2213 ځایونو کې ناقانونه بجلی اغستونکو بې جنګلو شوي چې پکې 2212 کورونه، 115 کاروباري مرکزونه او 15 کارخانې شامل دي. په دغه لړ کې 1100 مقدمه درج کولو درخواست شوی چې پکې 1555 مقدمه درج شوي او اوسل اته تنه نیولې شوی. دغه رنګ 98 کروڑ روپۍ جرمانی لګولې شوی او بقایا جاتو کې 213 ملیون روپۍ وصول کړې شوی. د ملکن ډیویژن بجلی محکمې مشر مجاهد خان د ستمبر په 18 مشال لري ته ویلي چې د حکومت واضحه پالیسي ده بجلی پټونکو او بل نور کونکو په ضد به اپریشن روان وي.
سم کدان چې کسانې نو هغه دې مونږ تراشي مونږ بل فوري میټر به ورته ولګو زمونږ د طرف نه چکیږي بس زر به ورته میټر ولګو چې دا کونډې مونډې دغه شي لکه ختم شي نو مونږ به دې باندې خوشحاله شو. بس مونږ سره کوآپریشن په کار دی دوی به د فیوچر د مسلو نه به ختم شي. د خلکو دا ګیلې مې چې دا اکشن اخلي دا صرف د غریبانو لپاره دی. اوس چې کم یو غټ دی زمونږ د سیکرټري طرف نه لپاره نه دا غری اډوایز دی چې تاسو چې کم نه غټ نشور وکي کوم د سیاسي خلک دی د غټ خلک دی ټول دی د دې خلاف اکشن مو د هغه شی تاسو دی اکشن واخ
د سوات چیمبر اپ کامرس بخوانه مشر او ځای سیاستوال یوسف علي وای چې په دې ورستو کې د بجلی نرخونه دومره زیات شوی چې عام خلک څه کوي درمیانه درجه خلک هم بل نشي ورکولې دی وای چې د بجلی غلا د ټول نه زیاته سرکاري ادارې او د بجلی ورکونکو ادارې اهلکار کوي او بیا دغه په تاوان کې د بجلی نرخونه پورته کولو کې عام خلک ځپلې کیږي
کوم چې دا سپېڅل خلک دی نور مډل کلاس خلک دی هغه غریبانان په چوهدي او هم د دې نه پریاد کوي او هغه ته دا مسله ده او ډېر مشکلات چې کوم سرکاري دفاتر کې چې زمونږ د انتظامی او زمونږ د دې واګا د افسرانو دي د واګا لینمینان څونه بجلی کیږي او څونه بجلی هغه پټوي او هغه یو یو لینمین په دې کې معلوم دي چې هغه درې درې څلور پنځه پنځه کورونو د کنکشن ورکړي دي او هغه باقاعده د هغې نه منتري
بلخوا د بجلی ورکونکو ادارې واپډا د صوبه خیبر پختونخوا مشر ترجمان حیدر علی مشال ډیر ته وایي چې دوی ټوله صوبه کې د هغو ټولو خلکو په ضد کاروایي کوي کوم چې د بجلی په غلا کې ککړ وي ده وویل چې عام خلک هم واپډا ته خپل شکایت کولی شي د بجلی په بل د شکایت نمبر درج دي په دې ورستو کې حکومت د بجلی نرخونه پورته کړي چې په ضد مظاهری هم شوي حکومت یو اړخ ته وایي چې د نړیوال بینک سره د لوازنامې تر سوري لاندې د بجلی بیې زیاتې شوي نو بلخوا د اربونو روپۍ بجلی هم هر کال په ټول ملک کې پټولی کیږي اوس د بجلی پټونکو او بل نه ورکونکو په ضد د صوبې ټولو ضلعو انتظامیې پولیسو او سیکیورټي ادارو سره په ګډه کارروایي روانه ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو تاسو یې غواګیه د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د پوینه له افغانستان د غواخونو په وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري انوار الحق کاکړ له امریکا غږ سره په یو تازه مرکه کې ویلي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي په تیرو دوه اونیو کې دا سوم ځل دی چې ښاغلي کاکړ د افغانستان په اړه په ډیرو جدي ټکو د ګواښ ژبه کارولې ده نور تفصیل احمد تکلا کوي
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیگانه مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري ښاغلي کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو په تیرو دوه اونیو کې په وار وار خبرداري ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہے ہم
پاکستان لزان د دفاع حق لري موږ به د خپل هوا د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به وکړو زه جزئیاتو ته نظم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولای شو
کاکړ د سپتمبر په دریمه نیټه لیجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناتو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلې دي چې پاکستاني لستونزو سره مخامخ کړی دی او له هغه یو اونۍ مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلې د افغانستان تیر جمهوری نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حملو زور واخیست پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري خو د 2018 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شوه او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې پخوا ډیر خواږه وو ظاهرا ترنګلی شول پاکستان په دې ورستیو کې پرله پسې تورونه لګوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې دیره دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په ورستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله بیګانۍ مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلي سیمو کې د دوام د رسول له ټینګښت سره مرسته کړې. نوموړي یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویلي دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ویلي وو چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راز خطر نه دی متوجه.
دا مشال ریډیو ده. که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال د تاسې غوږی د کورمی سونی مشران تور پوری کوي چې د سپتمبر پر ومه په کونج الیزو کې خلکو څلور کسان نیولي او د سو وخت لپاره یې ایثار ساتلی ول. سونی مشران وایي دا اقدام د هغه امن لوزنامې سرغړونه ده چې د جولای پر 14مه د سونی او شیا مشرانو ترمنځ شوې وه. دوی د امن لوزنامې د جرګې نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه دی خپلې ذمہواري پوره کړي. بلخوا د کونج الیزو مشران وایي په هغه ورځ د امام حسین د سلویښتمې مراسم روان ول او د امنیت اګامونه اخیستل شوي ول، خو د منکولي باوجود د مقبلو څلور کسانو پر هغه لارو سفر کولو چې د خزو لپاره مختص کړل شوی ول. نور تفصیل طارق روزیا راکوي.
په 1 سپتمبر د برکورمه په کونجلیزو کې مباینه مصالح خلکو د مقبلو قوم څلور کسان هغه وختونه ول چې هغوی هغلته معلوم شوی مرکزی لار پر ځای د کلی پر مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د سده مفتی نور بادشاه مشال رډیو ته د خلیپ رضویلی کله چې دا موعده وشوله چې د سیمې ټولې لارې به پر یو بل کلاوي، نو مخالف فریق څنګه د دوی څلور کسان د ټوپک په زور په کونجلیزو کې قیدیان کړل.
جمعرات پورې مطالبه دا د حکومت نه سو دوی ګرین جرګاره وغړي، دوی نه د 12 کروڑ ولا کوم زمينات تعدادونه وخصتل شي او ډي پي او او امدارنګي د قومونو دا یا هغه د ډي سي صدا د قانون نافذ کولو کې ناکام پاتې دي. د دې د تبديل مطالبه ده.
بلخوا د کونجلیزو مشران دا مني چې د مقبلو څلور کسان نیولې ول، خور سره له سبد سلوک ساتلو هغوی انکاری دي او وای په جماعت کې سو وخت پورې تر کېنول پس واپس په عزت حکومت ته حواله کړي. ځای مشر نبی حسین وای مقبلو سره نږدې علاقو کې پراته دي چې پر معلومو لارو هغوی تک را تک کوي، خو هغه ورځ ځینې کسان د خپل معمول مطابق پاتې نشول چې پر ځای کاروایی وشوله. ځای مشر زیاتوي په سیمه کې د امام حسین څلوېښتی مراسم روان ول چې ورته سیکورټي سخت کړی شي وه، خو بیا هم تر منع کېدلو باوجود سلور مقبل اور باندې راغلل چې دا کار دوی خنه بولی.
پر لینک روډ باندې او مین روډ ساته پاغي سی و دغه یاري باندې مو بقاعده کارنیل سره کیسه شي و س امهرام و دي سفاره دغه ورته کې شو کې دغه یاري باندې خدي چی و جلو شنوي دي سکیورټي مو ذمہداري مخبل خلو تاسو به دي شي کې نه بارځوي اغه مو سره هماهنګي په دې خبرې باندې وکړه چې دغه روډ بندر شي. اوس دا کسان په دغه ورځ باندې ملیشا او هغه ته یې ماڅه دوی زبردستې په دغه لري روغلل.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز مخې ترغلې او نو پولیسو سویلی، البته د کمشنر جرګي یو مشر ملک حاجی زدګل مشال لډیو ته په 14 سپتمبر ویلي په سیمه کې امن موعده شوی چې خیال ساتل په دواړو فریقینو لازم دي او زیاتوي کډ سیمه امنیت خراب شي نو ډېر تاوان به مومي. په کورما کې پر 1 جولای شروع شوی جنگونه تر هغه بند شول چې د حکومت په سرپرستۍ کې ورغلي د اورګزو هنګو او کوهات مشران هغلته د 600 ډالو ترمنځ امن موعده په کولو کې کامیاب شول. په 13 جولای تر سره شوی موعده کې دي چې لارې به د خلکو سہولت لپاره کولو ساتل شي او چې په کم ځای کې داسې نخوخه په خرامست شي نو خلک به حکومت سره تعاون کوي چې اصل منظمانو ته ورورسیږي. موعده کې دي چې کم فریق خلاف ورزي وکړي نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف قانوني کاروایی به عمل کی راولی. طارق ارک سے مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائسی دلٹھن فضائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی.
د پاکستان پیپلز پارٹی د چیئرمین بلاول بوټو زرداری لخوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زره د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې د منظورۍ ملاتړ کړی و. په مرکز کې د تیر ایتیادی حکومت په اخیرانی اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې وه. د هغې وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوي حلقه بندیانو عمل پیل کړو، ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18مه ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته نوي حلقه بندیانې کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکې وکړې.
دا راته وایي چې په سی سي آی کې د دوی چیف منسټر ناسو کنه، د وزیران پکې ناسو کنه، د سنسز دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منظوري ولې ورکړه؟ دوی په سی سي آی کې د دوی چیف منسټر نه ناس د مخالفت کړی دی. نو خبره داسې ده چې دوی په خپل لاسي ډرامې کوي. موږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاو شو، تاسو ته پته چې عوامي نېشنل پارټۍ خو د عین پابنده او همیشه لپاره د عین او جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي.
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعاتو سیکرتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی، او د تیر شوي ائتلافي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره یو وو چې د نوي مردم شمارۍ لاندې دي نوي عام انتخابات وشي.
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دی، نه د پیپل پارټۍ او د جمهوریت علما اختیار دی چې ضرور شي یا رستو شي. موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوهراو با چې زر تر زرو شي. کم خلکو په دې سرو او صبح د وزرا اعلی اجلاس کې حکومت سره منلی دي چې د مردم شماره او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن دی وشي، نو آیا هغه وخت او خبره دستخط او د وخت مطالبه په دې کې تضاد موږ تخکاری؟
د سپتمبر په 15مه نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې دي د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې، او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې څه وجه ده چې په تیر ایتیادی حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بیلابیلو معاملاتو یو نظر لرلو، خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
دا انتخابی ټیکټکس دي. د ورځې کې د پی ډی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا شپاړس میاشتې یو بل سره شیر او شکر وو، اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګي. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پی ایم ایل ان الزامات شروع دي، ټول د الزاماتو دا لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي، خو که سپریم کورٹ د مردم شماری په حق له د مشترکه مفادات دا کونسل اجلاس دا فیصله ختم کړی یا کله د مګردوله، نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان داري چې د نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلی وو، خو بیا رستو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په 13مه نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سرته ورسي، او د دې رستو به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
غلام غوث چې په پاکستان کې د پیپلز اپارټای ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هغه سرګندونو چې په هیواد کې د زر تزر انتخابات وشي په هغه رپورت وړاندې کوو، او په دې رپورت کې تاسو دا هم واوریدل چې د بلاول بټو زرداری د بیان وروسته کوم نور سیاسي ګوندونه دي هغه د انتخاباتو په اړه څه دریز درلودو هم تاسو واوریدو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی د روانې غړې نمای برخه تر ورسېو تاسو ته د یو دریو خبرونو مهمه برخه وایم. د پاکستان سپریم کورټ جج سید فایز عیسا نن د چیف جسټس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په اسلام آباد کې له نوموړي د دې دندې سوګند واخست. فایز عیسا د پاکستان د 28م چیف جسټس په توګه د جسټس عمر عطا بندیال ځای ناستی شو. نوموړي په 1950 کال کې د بلوچستان په پښین کې زیږیدلی وو او لوړې زده کړې په برتانیې کې کړې دي. ډان او رسپانډي لیکلي چې چیف جسټس فایز عیسا ته ګڼ چیلنجونه مخیتا اپرات دی. په دغه کې په زوره د غیر کلشو خلکو د مسلې په سپریم کورټ کې د شپږ 50,000 به فیصلې پروتو قضیو او سیاسي مقدمو حلولو ترڅنګ د ملکی او فوزی عدالتونو ټکر یاد شوی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم بای نامنه با د ټاکنو د زندیدو سبب نشي. انور حق کاکړ د سپتمبر په 14 امریکا غږ اثره په مرکه کې ویلي چې حکومت به وتوانیږي چې د افغانستان او هند سره نږدې پروتو سیمو کې نامنه کنټرول او انتخابات په خپل وخت وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ټاکنو د ځنډ واک د انتخاباتو له کمیشن سره دی. تر اوسه د کمیشن په دغه حق لا څه نه دی ویلي، خو د هغه تر مخه په پاکستان کې باید پارلماني ټاکنې د اکتوبر یا نومبر میاشت کې وشي. او په خیبر پختونخوا کې د بجلی ورکونکو ادارې وابډا وای پولیسو د بجلی د غلا او بلونو ورکولو په تور 100 کسان نیولې دي. د ادارې د سپتمبر پر 14 ل 2 راځي د روانو کاروایونو د تفصیل ورکولو پر وخت ویلي چې په صوبه کې د بجلی بلونو ورکونکو څخه 210 ملیون روپۍ ترلاسه کړي او 90 کروڑ روپو جرمانی لګولې دي. د دې ادارې وایان حیدر علي د سپتمبر په 14 مشهور دی ویل چې دوی د درغلي په تور د وابډا اړوندو ادارو 12 چارواکي هم لخپل څوکو لري کړی دي. او اوس له اجمل سره سم درته د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي لرو. د دې ونې د پتان دی هلي پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د نامنې په پیښو کې د ړنګوشو جنکو د سرکاري سکولونو د بیا جوړولو او په دغه کې د بنیادي سہولتونو د نشوالي پر مسلو تاسو ته معلومات درکو. د پروګرام جوړونکي فرخند اسد.
د پختنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هلي د هری جمعه او اتوار پورز ل مشال ریډیو دا تان دیلی پروگرام دی. اوس فرخنداست پکې ستاسو هر کله کوم اوریدونکو د سپتمبر 9 تعلیم ل وسلوالو حملو څخه د محفوظه ساتلو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شو. د خیبر پختونخوا په سوات او قبایلی ضلعو کې په خاصه توګه په دې وروستیو کلونو کې په وسلوالو حملو او د پوځي عملیاتو پر مهال په سلګونو سکونه ړنګ شوي او ویجاړ شوي دي. د دې اونۍ په تان دیلی پروگرام کې د جنکو پر رنگوشو سکولونو د دغه په بیا جوړولو په سکولونو کې د بنیادی سہولتونو د نشټوالي په اړه خبرې کوو. اوریدونکو په 2008 او 2008 او دا شان په 2009 کلونو کې په سوات کې په سلګونه سکولونه ړنګ شي وو. ځینې په بارودي موادو لزول شي وو چې پکې زیاتره د جینکو وو. د سوات مټې د جینکو د یو سرکاري سکول استادې ګل خاندانه سره مې خبرې کړې دي. ګل خاندانه یو په هغه استادانو کې دا چې خپل سرکاري سکول یې د وسلوالو د حملې څخه د محفوظ ساتلو هڅه کړې وه. له ګل خاندانه نمې په سر کې د هغه سکولونو په اړه پوښتلې دي چې د نامنې په پیښو کې وران شوي وو.
تعلیم خو
خلک چې دی نو عوام چې کم دي له هغو ډېر کوشش دی چې تعلیم حاصل کړي، خو سهولتونه هغو ته نشته. له هغې وجه دا ده چې یو د پټرول ګران دی نو له خلکو د کرایانو وس نه کېږي. دویمه وجه دا ده چې سکولونه دا صورتحال چې دي دا غیر یقیني غونډه کې دي. لکه تاسو به اورېدلي وي چې څو څو ځله ټیکونه چې په سکولونو باندې وشي، یو چل کېږي بل چل کېږي، څه نه څه مسله مخکې ته راځي که نه. په هغې وجه باندې
سواد کے حالات تیر زیاد خراب خوس دا دومر کلونا تیر شول اس ہم تاسو وینای چی گینے پس کلونو باندے لکہ دا حملو یا رشتہ دے
او جیرا خوشتے دیسی زی پا دے پا کیاملے شیوی ہوں تی آلات غیر سروتے آلی لیتا دیسی یقینی آلات نہیں کرو پتا نہ لیتی چی ستی باتی کے دیشی ستی معاملے کے دیشی دیسی آلات پکی او پر پتا آلات برابر شی
او او کومګو ګورون د سواد کې خیبر پختونخوا کې سواد کې په یو وخت کې ډیر زیات پسکلونو باندې یا ټیکس شو حمله پی شوی وي. آیا سواد ګینداغي حالات نو رغیدلې دي یا اغې نه ځان هغه سکلونه فعال شوی دي یا نارمل سي چې څه توي حالات نارمل شوی دي کنه؟
سکلونه نظام کو گزاره کړل کم چی پکار دی جنکو دا پارا نو هاگا سولتونا او هاگا اسکولونا نشتے بولی چی کم ماشوان پندم تلار چی ابل جتا نشت لے های اسکولونا لطول ری دی بلکوز لکد مانگ پا دی علاقہ بانی واس های اسکول یو جور شوئے دے نو پا دی وجہ لکا اسکولونا دیر زیاد کمی دے
او سہولتوں پہ کس سنگ
سہولتوں نے اسکولوں کے سہولتوں نے نشتے کم چینی بھی جوڑ سے ہوتی حکم چیز آ رہی تین پارے کی سہولتوں نے نشتے پارے کی تو وہ سہولت نشتے پارے کی تو پنکھو سہولت نشتے بجلی نشتے ہو پنکی نشتے دم رسخت گرمی چیز معشمان خود چلو کے ناشتے بھی ہے نیچے پگار مٹے کی معشمان باہر پڑا ہوا سم ایسے جانا لو بھی کبھی سوکھ سفا خوب نیچے بھی رہے تم رہ گرمی
او دا دا سکول چھو کنا دا دا خاص پکم سے کہ سواد کی داتا اس چھپکی ہوئی
ہائی اسکول نو ڈیر زیاد کمیرے دور بیا مل عمران خان حکومت تیر شو خٹیر یونیورسٹی نے ڈیر اسے جو کو کالج جنا خلے جنا کو دے اسکول نو مہا کمے دے لک کم چوڑان دیو
او کل شی پدا اسکول ستا سو پدا اسکول ماٹر گولے را پرے وتی تا سو اگ سو وقت تا سو ماشومان پر اسکول کیو کنا د شپے دا ٹیک شو
ماشومان تا وہ اسکول کی نو د شپے را پرے وتی دوبارہ تعمیر کرے یہی بچے دوبارہ جوڑ کرے دیر سے گزارا کے مشمان
نہیں سیکھا والے
دا په 2008 کې په ماټر بولې لګېدلې وو او اوس تاسو څو کال به شي تاسو حساب وکړو
اوس 2023
باندې پوری پدی کی دسی برابر کاروانا شو چی دا کمرے دوبارہ چوڑی شو ہوئے دکھا چی آگا دیوان نیم دی بیچ چی ویدی تو چاو دلی دی زی پزے او با پاکی دیو کنی نیشتے
اکا سوار لس پینزل لس کالے وشو سوار لس پینزل لس کالے
او با پاکی نیشتے نو زبا داوام چی زینو زی کی جوڑ شی ویم دی دخو کمی پاکی وشو دم را دیر جوانی من زیاد تے
او دا پا دی
وی پن نیشتے او کر زی پا او پا ملک پانی دم را کر زی راو چی لاغی سا وس نیشتے چی آغا بخلاسی گی سپنگا
دا غلطه دا سواد کستا سو علاقه کم آیا ورد تاسو خپل اوسی گی چرتا
مطا تاسیل دا کلی چی دے دا منگا سیج بڑی نم دے من دل تا اوسو او انتا کی پاکری کی واس استاز ہے ما دیتے دیر اب تو بکی ورد تر آخری اپو دیر مسری دی اسکول کی او دا مہارا اسکول چی کم ما دا چلے ہو او آغا اسکول خالا تو کی دا دے چیزل چی نمانگوشی دا گزارا پا دی بانی معاملہ شیو ہوا کنا
خبر بچ کڑے مودا کرا تو لگ شان بیا ہوا آگ وقت سرا
2024 جون 2008 کې د اسکول ما بهش کله وکړه چې شکر دی هغه ډېر خراب حالات او زه به هغه پسې راوتم چې د اسکول ما سي دی ما اوسې دی خو هغه اسکول کې دی نو اوس هم په هغه حالاتو کې دی او اوس هم لکه غیر یقیني حالات دي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو داشان سوات او ځینو نورو سیمو کې استادان او د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکي وای ډېر سکولونه چې په نام نه یو پوځي عملیاتو کې وران شوي وو لا هم غیر فعال دي او ځینې په پوره ډول نه دي راغول شوي چې زیاتره شمېره پکې د قبایلی ضلعو د سکولونو هغه ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو په سواد کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادی یو مشر نواب فرید مشال ریډیو ته وای هغه ډیر سخت وخت وو ځکه چې د سیمې تعلیمي هلې ځلې د یو خطر سره مخامخ وي.
اغوی باندې سکولونو دروازې هم بندې کړای شوي وي او بل عام حالات هم داسې سازگار نه و. نو ډېر زیات سخت وخت و. په هغه وخت کې ډېر زیات ماشومان چې دي هغو سکول پرېښودې چې هغه دوباره سکول ته راستون نه شو د مشکلاتو د وجې نه. نو یو ځل چې هغه تسلسل خراب شو نو د ډېرو ماشومانو مستقبل له هغې سره خراب شو. نو زه خو به دا ووایم چې ډېر یو سخت وخت و. الله پاک دې چېرته هم دوباره دغسې وخت نه راولي.
زیاتره په سواد کې پاغه وخت کې پاغه کلونو کې په کومو ځایونو کې زیاتې حمله شوې په سکولونو باندې یا د جنکو په سکولونو؟
سواد خو تقریبا مرکزو ایمانو تقریبا 95% چې دی دا زمون سره د ترهګرۍ ښکار و. علاوه د یو څو زیګونو نه چې هغه لږ سیف و باقي خو زما خیال دی چې په سواد کې تقریبا 95% چې خلک ماشومان چې د ترهګرۍ شکار وو او هغوی د دې سیس سره مخ وو د دې حالاتو سره. بلکې یاره او ترهه خو تقریبا په ټول سواد کې وه. 100% ماشومانو سره دا غم او یاره وه د والدینو سره.
او اوس دا نواب فرید صاحب اوس 15-16 کاله وشو دا وخت آیا په سواد کې تعلیم چې کوم دی هغه بیرته هغه عادي حالت ته لکه نورمال حالات ته راغلی دی؟
الحمدلله داغه حالات سره د کافي هغه پوری مسله هوا خو اوس به زه دا ووایم چې الحمدلله زیات خلک تعلیم طرف ته راغلي دي او زیاتره ماشومان چې دي په سکولونو کې داخل دي. په دې کې د استادانو هم لوی کردار دی او په دې کې د حکومت هم لوی کردار دی. په دې کې د معاشرې د عامو خلکو هم لوی کردار دی او د والدینو په څیر دی. خو د تیرو دوو کالو نه دوباره داسې ډېره ترهه خورېږي چې داسې تاثر ورکړی کېږي چې یاره په سواد کې حالات سازګار نه دي. نو د دې سره خصوصا زنانو ماشومانو ته کومې چې په های سکولونو کې سبق وایي یا په کالجونو کې سبق وایي هغو اوس هم د دغې مشکلاتو او د دغې ژرې ترهې سره مخ دي. که چېرې دلته کې د 100% امن دغه ورکړی شي یا دهاني ورکړی شي او د دې ګارنټي ورکړی شي نو انشاءالله چې زه هم چې زیاتره ماشومان چې دی هغه به بغیر څه د یارې طرحې نه سکول ته ځي او هغه به خپل تعلیم مخکې بوځي او انشاءالله د دې معاشرې باعمله او باکرداره او
او کم سکولونه خاص کر دی جنکو سکولونه چې پاغه وخت کې لکه ماټر ګولو باندې وشتل شو یا داسې نور وران شو کنه په نور نام نه په پیخو کې هغه څومره پورې بیا جوړ شو
تقریبا څومره سکولونه چې وران شو علاوه د ډېر زیات سایډ د علاقو نه چې هغه چپ ډېر سایډ ته دي او چرته ډېر کم سکولونه داسې دي چې جوړ نه دي باقي تقریبا زه به داسې ووایم چې 95% سکولونه چې دي هغه ډېر ښه بلډینګان هغوی ته ورکړی شوي دي او دوباره هغه جوړ شوي دي په ډېر ښه انداز باندې او په یو جدید ټیکنالوژۍ سره او یو جدید بلډینګ دی او په هغې چې جدید سهولیات ورکړی کېږي دا ډېره ښه خبره ده او دا اطمینان خبره ده.
او بس یو تپوس بالکل په سوات کې دا وخت عمومي کومګو ګورو تعلیمي شره دي بیا زه تپوس کوم د جینکو د تعلیمي شره دا څومره ده؟
دا خو اندازه سره لګولای شم اوس هم زموږ معاشره داسې ده چې د یو حده پورې ماشومان چې دي جینکۍ هغوی تعلیم ته پرېښودل کېږي او د هغې نه پس هغه بیا په دې سوچ سره چې دا څوک پردي کور ته روانه ده او د دې زموږ سره ډېر کم وخت دی نو بیا د هغوی د تعلیم هغه تسلسل چې دی هغه ختم کړی شي نو داسې نه ده په کار زما خپل خیال خو دا دی چې کوم زموږ شهري علاقې هم دي نو په هغې کې اوس هم هغه د ماشومانو جینکو د خوندګۍ شرحه هغه نه ده کومه چې په کار ده بهرحال ایریا ټو ایریا ډفرنس کېدای شي زموږ خیال دی چې مونږ چې څومره په تعلیم باندې د جینکو توجه په کار ده هغومره توجه نه ورکړی کېږي اوس هم
د خیبر پختونخوا شانګله ضلع یوه وروسته پاتې سیمه ده هلته هم د جینکو د تعلیمي شرح ډیره کمه ده ما هلته د یو استاد شجاعت علي سره خبرې کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د ترهګرۍ او ناامنۍ په پیښو کې د شانګلې سکولونو ته څومره تاوانونه رسېدلي دي.
چې په شانګله کې د سوات په نسبت سره یا د موږ نور یادلولو د خیبر پختونخوا کمې چې پاټه دغه دي زمات لري او د هغې د مناسبت سره په شانګله کې لکه واقعات چې کم شوي یکه دوکه وګڼه لکه تقریبا یو دوه درې واقعګانې شوي چې هغه کې د سکول کم ماشومان چې دي هغوی باندې اټیک شوی وو او دلته د هلکانو تعلیم چې و نو هغه تر اوسه پورې ډېر زیات کم و تقریبا د دې اووه اتو کاله مخکې دلته خالص دا هلکانو کمه شره چې وه هغه ډېره زیاته کمه وه جینکو خو د نیش برابر وه نور دا چې وو لکه ماشومان د نور اضلاع په نسبت زیاده دلته لږ محفوظ دي.
او دلته د جینکو تعلیمي شره څومره ده یا سکولونو کې سهولتونه څومره دي؟
چې دلته په شانګله کې دا ډېره یو پاتمنده زنده ده او دلته د هلکانو تعلیم چې و نو هغه تر اوسه پورې ډېر زیات کم و تقریبا د دې اووه اتو کاله مخکې دلته خالص دا هلکانو کمه شره چې وه هغه ډېره زیاته کمه وه د جینکو خو د نیش برابر وه اوس بیا داسې وکړو چې کله حکومت داسې اقدامات وکړل لکه مفت کتابونه او د هغې سره سره سکولونو کې ټیچرز اویلیبل شو په دې لاندې ګورنمنټ کې دا تقریبا 9-10 سال چې بشه په خیبر پښتونخوا کې کوم حکومت و نو هغه دا وکړه چې کله جینکو ته وظیفې ورکولې وه په تعلیم کم چې کلاس کې لکه 6th, 9th, or 10th او دا کلاسونه چې دي یا د لوور کلاسز چې دي نو هغه وظایف سره دومره شو چې لکه جینکو تعلیم طرف ته مخه شوه او لږه شرحه چې وه نو هغه سیوا شوه دې سره.
کومګ ګورو کنه شجاعت علي صاحب تاسو خپل خبرو کې هم ذکر وکړو چې شانګله شې دا یو پسمانده سیمه ده دغلته په سکولونو کې که هغه د جینکوي کې د لکانو فیسیلیټیز یا سهولتونه چې ورته وي کنه لکه یو ماشوم په کار دی د سکول پاکي اوبه ولري هغه ټوالټس ولري هغه د ناستې ځای ولري نور لکه بورډس لیکل دا شان نور سهولتونه چې دا څومره دي په سکولونو
دلته کمنګ خاص په مین هډ کوارټر البوري کې باندې کیو نو دلته دا پیدا کیږي دلته دولتونه شته او بیا موږ غریزا علاقه شانګلې غریزا لا دلوم دا پدې کې ورونه دي په هغه سکولونه دي په سکولونو کې او تاسان نشته مطلب د لری لری ځان نه او تاسان د ډیوټي کې نو هغه یو په ډیوټي کې او په ډیوټي کې هغه د وژنې په لاره خبر ده چې سکولونو آبادی چې کوم د بلډینګ دی بلډینګ هغه نشته او ډیر ماشومان ته چې هغه په تندونو کې ناستي او د اوبو یا د نور سهولیات چې کوم فیسلټی تاسو یادوي لکه باونډري وال شو دې سره ټایلټ شو یا د بیزی الکتریسټی فیسلټی څنګه دې نشه برابر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، موږ په دې پروګرام کې د جینکو پر هغو سکولونو تاسو ته معلومات ورکوو چې د نامنۍ په پیښو کې وران شوي دي.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې د برا او کوز جنوبي وزیرستان هم داسې راپورونه راغلي چې هلته ګڼ سرکاري سکولونه لا هم غیر فعال دي. د سیمې خلکو سو سو وارې په دغه اړه مظاهرې هم کړي او د حکومت نه د سکولونو د بیا جوړولو او فعالولو غوښتنه کړې ده. د جنوبي وزیرستان د بشري حقوقو او تعلیمي پرمختګ یو فعال رضیا مسید وایي باید حکومت دې مسلې ته پوره پام وکړي.
نو دلته کې بالکل چې کوم سکولونه دي کنه دغه ټول نان فنکشنل ولاړ دي، هوست امپلایز دي، دا لکانو د پاره هم سکولونه نه دي نو فنکشنل شوي دي، ځکه خو ټول په کور ناست دي. چې چرته په یو لین د په سکول وګوري کنه هغه په پرایویټ سکول وی کې په کې بجینا کوي او لکان سبق وایي لکه په سترنت خالي هم ډیر کم تعداد کې یو نیم سکول پایي.
او رزیا، یو خو په کبالي ضلعو کې د سکولونو لکه نان فنکشن سکولونه زیات دي، غیر فعال دي، استادان نه لري، عمله نه لري. خو هلته کې که موږ وګورو نو داسې رواجونه یا زموږ ټولنه هم داسې ده چې هغه هم جینکۍ د وړاندې تعلیم حاصلولو نه منې کوي. دې ته بیا تاسو څنګه ګوري؟
او په دې کې هم مسله دې دا راشي چې قبایلي اضلاع کې که موږ وګوري کنه زمونږ خلک که زمونږ کلچر زمونږ خلک لږ دا مهم دي کنه چې د پرایمري نه مخ ته بیا چې کومې جنکۍ وي هغه په کورس کې وي مخ ته سبق نه شي ویلی، ځکه چې هغې قوم ټیچران وي، نارینه وي، زنانانې وي، دا هم ډېر زیات چې کوم دي د تعلیم په اړه باندې زمونږ جنکو دپاره ډېر زیات لکه مشکل شي. او بیا زه تاسو ته دا خبره وکړم کنه زمونږ لکه سکولونه خو بالکل نان فنکشنل دي، که جنکو دي که د هلکانو دي. او بلکې کله د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه تپوس کوي کنه چې لکه موږ دا سکولونه د لکه خلک ډیمانډ کوي، هلته ټول خلک وایي چې موږ ته دا فنکشنل شي، جنکیو دا غواړي چې سکولونه فنکشنل شي، موږ ته ټیچرانې راشي چې موږ سبق ووایي. خو ایجوکیشن ډپارټمنټ نه چې کله تپوس کوي نو هغې دا ریزن پیس دي چې هلته حالات نه دي، چې که د چوټي ایشو ته هلته اکوموډیشن مسله ده، هلته په سکولونو کې لکه د اوبو مسله ده، د دغې مسله ده، مطلب هزار بهانې هغې سره موجودې وي. دغه
په خیبر پختونخوا کې د نامنې په پیښو کې د ړنګو شوو سکولونو د بیا فعالولو په اړه مې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د یو مشر فرید خټک چوړاندې د پرایمري او ثانوي تعلیم ډایرکټر هم پاتې شوې سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلې چې دوی د ورانو شوو سکولونو د بیا جوړولو په اړه څه معلومات لري.
یوازې دا نه چې دلته کې ترهګرۍ دی وجه، بلکې دلته کې په 2010 کې ډېر خونړۍ چې کوم دی فلډ راغلی او بیا اوس صحیح چللی چې په بیا هم فلډ راغلي وو، هغې کې خصوصي تور باندې زمونږ په غرییز علاقه کې لکه سوات شو یا نور داسې زمونږ د نوې دلی چې د مرج ایریا ده هغې کې بیخي په خصوصي توګه سوات به ځکه ووایم چې زمونږ د سوات د سیند چې کوم دی دا ډېر خونړۍ شي. خو انفراسټرکچر دی، هغه سکول ماشوم په بل سکول کې داخل شوي وي یا کیچر دی هم چې کوم دی بل سکول ته راغلی وي، هغه البته یو خبره ده چې د سکول تر هرګرۍ کې تباه کول سیکنډونه اخلي، خو چې سکول جوړوي بلډینګ ته جوړوي هغه بیا کلونه اخلي.
تاندې هیلې
تعلیم دپاره سہولت نشته، د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغې کې ژوند تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې څومره چې سماجي ژوند د دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، اته کاله هم دغه شان په لغړېدو تغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشوز باندې کار
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
سهام د تاندې هلي پروګرام وخت پای ته رسیدي. مونږ په دې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د هغو سکولونو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې وړاندې د نامې په پیښو کې اړنګ شوي وو، زیاتره یې فعال شوي دي او په دغو کې یوه زیاته شمیره داسې هم ده چې لا هم بنیادي سهولتونه نه لري. اوس زه فرخنده اسد تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
خانانو پسوایو چې خانان دی د خانانو پسوایو چې خانان دی ملنګا د پښتنو خپلو کې وران دی د خانانو پسوایو چې خانان دی د خانانو پسوایو خانان دی پختنو پلو کې وران دی د خانانو بسوایو چې خانان دی د خانانو بسوایو چې خانان دی
مشال ریڈیو دا
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا گلا جوند زرول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار میرا پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو دنو دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خیست باغو نا لرو زیچ مینا محبت خپل مال یادو زیچ مینا محبت خپل مال یادو یو گل دس پر لی پلسار تو دا پلسار